درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو هرکلای کوم. ساعت 10 بجې شوې د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو چې په ژوندۍ باندې خبري شي. خو لومړی د دې ساعت خبرونه په غزنی کې لسګونه تنه چې طالبانو تښتولي وو خوشی شوي دي. ملګرو ملتو د عراق پر خونړیو مظاهرو خواشینی ښکاره کړه او هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه ورنه کړل شوه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته لاړ شي. د خبرونو تفصیل. د غزنی د خواجه عمری ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکي چې د پنجشنبه په ورځ طالبانو له ځان سره بیولي وو پرون بیرته خوشی شول. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوری پرون ماشام آزادی رادیو ته وویل
43 تن از باشندگان قریه دهاجی ولسوالۍ خواجه عمری ولایت
د وی د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوالۍ دری څلوېش اوسیدونکي چې دوی ورځې مخکې طالبانو یرغمل کړي او یو نامعلوم ځای ته لېږدولي وو د دې ولسوالۍ د قومي مشرانو په منځګړتوب بیرته خوشي او خپلو کورونو ته ستانه شول. ښاغلی نوري په دې اړه چې طالبانو ولې دا کلیوال بیولي وو څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې د دې قضیې په اړه څېړنه کیږي. دو سوه وم پامیر قلو اردو وای د تخار خواجه غار ولسوالۍ له هغو وسلوالو طالبانو تصفیه کړي چې په دې وروستیو کې له کندوز ولایته دې ولسوالۍ ته ورغلي وو. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه د دې قلو اردو لخوا رسنیو ته استول شوی راغلي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې چې له هوایي ملاتړه هم برخمن ول، مازیګر مهال په خواجه غار ولسوالۍ کې دښمن سخت وځپل شو. د لومړنیو راپورونو له مخې لس وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د 201 پامیر قلو اردو د خبر پاڼې له مخې وسلوال طالبان د دې ولسوالۍ له مرکز او شاوخوا سیمو په شاته تمبول شوې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونه لازادي رادیو اوري. هندي فعالانو او یو امریکایي سناتور ته اجازه ورنه کړل شوه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته لاړ شي. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي سناتور کریس وان هولن چې د کانګرس له یو پلاوي سره هند ته تللی دی او د تعلیمي چارو یو فعال سندیپ پانډي پرون شنبه وویل د هند حکومت پرې نه ښودل چې کشمیر ته لاړ شي. هولن په نوي ډیلي کې خبریالانو ته وویل غوښتل یې چې د حالاتو د ارزولو لپاره دې سیمې ته لاړ شي. د زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه په کشمیر کې بشري وضعیت له نږدې څاري. امریکایي چارواکو د کشمیر د سیمې پر اوسیدونکو د محدودیتونو د لګولو په خاطر پر هند انتقاد کړی او د بندیزونو د پای ته رسیدو غوښتنه یې کړې ده. پاندې هم په نوي ډیلي کې یوې خبري غونډې ته وویل د او نور فعالان د حقیقت موندلو لپاره کشمیر ته تلل، خو پرې نه ښودل شول چې د کشمیر د مرکز سرینګر له هوایي ډګره ووځي. د هند اساسي قانون د 200 ماده د لغوه کېدو په نتیجه کې له کشمیر څخه د کورواکۍ په ګډون ځانګړي امتیازونه واخیستل شول. ملګري ملتونه په عراق کې د خونړیو مظاهرو په اړه چې شپږ ورځې پخوا پیل شوې خواشینی څرګنده کړه او ژر تر ژره د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د عراق لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یعنی پلیس کارت په خپل ټویټر پانه کې لیکلی چې د انسانانو وژل دلته بوجنون کیدی. هغه ټینګار کړی چې دا مرجوب لی باید ودرول شي. تر دې مخکې د عراق د پارلمان د بشري حقوقو کمیسون د دې هیواد په ورستیو مظاهرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 100 او د ټپیانو شمیر شاوخوا 4000 تنه شوډلی وو. دا مظاهره چې په بغداد او د عراق په څنورو شهرونو کې روان دي ګډونوالي له بیکاری، عامه کمزور خدمتونو او اداري فساد څخه سر ټکوي. مظاهره چند غرض د حکومت د بدلیدو غوښتنه کوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې امریکایي ملاتړ کوي خبرداري ورکړ چې که انقره پرې هوایي او ځمکني بریدونه وکړي د ترکیې په وړاندې به پراخه جګړه پیل کړي. دغه ځواکونه چې د سوریې پر شمال ختیځې برخې کنټرول لري دغه راز خبرداری په دې پسې ورکوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل چې ترکیه به د فرات سیند په شمال ختیځو سیمو کې نن یا سبا د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مورچلو سرتیرو هوایی او ځمکني بریدونه پیل کړي. اردوغان وویل
Hazırlıklarımızı yaptık. Harekat planlarımızı tamamladık. Gereken talimatları verdik.
موږ د دغو عملیاتو لپاره تیاری نیولې. د خپلو عملیاتو پلانونه مو بشپړ کړي دي. موږ لازم امرونه هم ورکړي دي. اردوغان له خپلو متحدانو وغوښتل چې دا مسئله روښانه کړي چې آیا د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او د سوریې کرد ملیشه وای پی جی ترهګری ډلې بولي او کنه. له کردانو عربانو او آشوري ملیشو څخه جوړ د سوریې دیموکراتیک ځواکونه د هغه ائتلاف یوه برخه ده چې د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. او آسترالیایي بلاک لیکونکي جولی کینګ او مارک فیرکن په ایران کې له بنده تر خوشي کېدو وروسته په پیرت ښار کې خپل کور ته ورسېدل. دوی چې یوه میاشت ایران په محبس کې تیر کړل ظاهرا د تبادلې په نتیجه کې خوشي شوي دي. استرالیایي چارواکو نن یک شنبه تایید کړه چې په همغه ورځ چې ایران د استرالیایي جوړه خوشي کړه دوی هم یو ایرانی څیړونکی په کوینزلند کې له څه باندې یو کال بند وروسته خوشي کړی دی. استرالیا د کوینزلند پوهنتون د سرطان څیړونکی 18 کلن رضا دهباشی د 2013 میلادي کال په سپتمبر کې وروسته لدی ونیو چې امریکا د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه وکړه. امریکا پر دهباشی تور پوری کړی چې ایران ته د پوځي الکترونیکی وسایلو په صادرولو کې لاس لري. ساعت لس بجې او و دقیقې شوې. په روانه خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو. د غراس د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کو. خو لومړی په اسلام آباد کې د طالبانو او د امریکا د ځنګړي استازي د خبرو په باب د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو تر لغوه کېدو څه کم یوه میاشت وروسته د دواړو خواوو استازو په اسلام آباد کې سره کتلې دي. د دې کتنې په اړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر ترمنځ شوې تر اوسه ډېر جزئیات نه دي رابرسري را شوي، خو هغه د اهمیت وړ ځکه ګڼل کیږي چې دا لومړی ځل دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیرې میاشتې له اعلان وروسته چې له طالبانو سره خبرې لغوه اعلان کړې، خلیلزاد بیا د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د طالبانو استازو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې، که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند او د طالبانو ویاندویانو په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې، خو د طالبانو یو شمېر مشرانو د دواړو لورو ترمنځ د جمعې د ورځې کتنه چې لومړی ځلې خبر رویترز خبري اژانس ورکړې و تایید کړې ده. د طالبانو د پلاوی دو غړو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومونه یې په ډاګه شي. نیویارک ټایمز ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ دغه خبرې اترې غیر رسمي وي او هغه د سولې د خبرو د نوي پړاو چې ښایي هغه په راتلونکي کې ترسره شي د پیلېدو څرګندونه نه کوي. اسلام آباد ته د طالبانو د تللي پلاوي مشري د طالبانو مرستیال مشر او د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر چې له خلیلزاد سره یې څو ځلې کتلي کوي. د طالبانو د پلاوی د دو غړو په اسلام آباد کې د ښاغلي خلیلزاد او ملا برادر ترمنځ د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دواړو لورو ترمنځ دغه کتنه ځکه د اهمیت وړ ده چې هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغې اعلان وروسته ترسره کیږي چې څه کم یوه میاشت مخکې د سپتمبر په 8 نیټه یې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي. که څه هم ولسمشر ترامپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، خو داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي تر اوسه دغه هڅې نه دي درولي. ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر مخکې هم تېرې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې. آیا د خلیلزاد دغه هڅې د دې ښکارندویي کوي چې د امریکا متحدو ایالتونو له طالبانو سره د خبرو ور د تل لپاره نه دی تړلی؟ د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه ودیر صفایي وایي هر کله چې د سولې یو پروګرام پیلېږي که هغه په هر ایالت ځنډول کیږي یا درول کیږي، د ډیپلوماسۍ د اصولو له مخې هغه به هرومرو یوه ورځ بیرته پیلېږي.
اصل خبره خدا ده چې هر کله دوه جنګیالي ګروپونه یا حکومتونه د ټول د پارکینی او یو مقطعه مذاکرات یو خی قطکایی دا معنی دا نه ده چې دا بالکل داسې قطع شول چې بیا پیل نشي. کېدلی شي چې په سبا یې، کېدلی شي چې په سبا یې، کېدلی شي یو بوده پکې تېره شي. ځینې نور هېوادونه هم بزګریتوب کوي چې دوی بېرته مذاکرات شروع کړي د سولې په خاطر.
نیویارک ټایمز د طالبانو د سرچینو په حواله دغه راز خبر ورکړی چې خلیل زاد په اسلام آباد کې یو ځل نه بلکې څو ځلې د طالبانو له پلاو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. دغې ورځپاڼې همداشان د طالبانو د یو پخواني غړي سید اکبر اغا هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د دغې کتنې په مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم په اسلام آباد کې و. خو د ده په وینا دا نه ده روښانه چې آیا هغه هم په دې لیدنو کتنو کې برخه اخیستې وه که نه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویان ډګروال سونی لیګټ نیویارک ټایمز ته د میلر د سفر په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د تېرې چهارشنبې په ورځ پاکستان ته رسېدلی او د هغه هیواد له جګپوړو چارواکو سره هم د افغانستان د سولې په تړاو لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو تر څنګ چې له امریکا سره بیرته د سولې د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي، پاکستاني چارواکو هم له واشنګټن نه غوښتي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرې له سره پیل کړي. مخکې له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت د سولې پروسه ودروي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه لوري په اصولو کې یوې هوکړې ته رسېدلي وو. له افغانستان په تدریجي ډول د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې امریکا او متحدینو ته به د افغانستان له خاورې ګواښ نه متوجه کیږي. د بین الافغاني خبرو پیل او یو پراخ اوربند څلور اصلي موضوعات ول. دغه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې و چې د ولسمشر ټرمپ له هغه اعلان سره چې په کابل کې د طالبانو لخوا ترې یوې حملې وروسته د سولې خبرې لغوه کړې هغه هم باطله شوه. د طالبانو په دې برید کې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان وژل شوي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ادریس سمان په یو خبري غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د زلمی خلیل زاده او طالبانو خبرې چې د پاکستان په هڅه شوې دي، په دې متمرکز وی چې له طالبانو سره د طالبانو څخه د دو يرغمل شویو او استادانو په باب بحث وشي. اوس په همجمل تورمن درته وی چې د کابل ورسپانو څلیکلی
مسیر نه دولتي ورسپانې د خپل نننۍ غنی په سر مقاله کې لیکلي پاکستان ته د امریکایي ځواکونو او طالب پلاو له سفر وروسته اوس یو ځل بیا د خبره کیږي چې د طالبانو او امریکا خبرې بیا پیلېږي. په سر مقاله کې راغلي طالب او امریکایي استادو په اسلام آباد کې د دغه هیواد له چارواکو سره پر کتنو سربیره په خپل منځ کې هم کتلی دي او د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه کړي دي. خو ورځپاڼه لیکي چې اوس په کابل کې د دې پر ځای چې د خبرو په بیا پیل سره په دغو خبرو کې د ګډون هڅه وشي، خپل منځي اختلافات او د سولې مخالفت روان دي. په سر مقاله کې ویل شوی د بهرنیو چارو وزارت چې د ډاکټر عبدالله په برخه ده پاکستان ته د طالبانو د سفر هرکلی کوي او د خبرو د بیا پیل تمه لري، خو ارګ بیا د سفر غندي او مخالفت یې کوي. سرخط خپلواکي ورسپانې هم د خپلې نننۍ غنی په سر مقاله کې هم دې موضوع ته اشاره کړي. سرخط دیکړي سره لدې چې د ملي والی حکومت له پایلې تر اوسه د هیواد د بهرني سیاست په تړاو ارګ او بهرنیو چارو وزارت واحده تګلارې نه د غوړه کړي او تل په دې برخه کې په نه هم غږی سره مختتللې دي. خو اوس د هیواد د بهرني سیاست په تړاو د دواړو لوریو جوله د ریزونه او کړکیچ شرمون کده. سرمقاله لیکونکي لیکي د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی څو ورځې مخکې پاکستان ته د طالب پلاوی د سفر او ورسره د پاکستانی چارواکو د چلند هرکلی وکړ، خو ارګ بیا نه وازې دا چې دا کار د افغان سولې لپاره بې ګټې وباله ټینګار وکړ چې پاکستانی چارواکو په نا ډیپلوماتیک ډول د طالبانو هرکلی کړی دی. د دنیا ورځپاڼې سرمقاله هم همدې موضوع ته ځانګړې ده. دنیا لیکي دا وضعیت د افغانستان او د دې ملت راتلونکي ته تر زهرو زیات خطرناک تمامیږي. سر مقاله لیکون کې لیکي سما په باور افغانستان نور وصل ته اړتیا لري او ټول افغان سیاسي لوري باید په ملي او نړیوالو مسایلو کې سره یو خل شي. په سر مقاله کې راغلي افغانستان نور د دې توان نه لري چې د شخصي او ټیمي مسایلو لپاره قربان